Radio. Radio Azadi.
سلامونه او درناوی نن یک شنبه ده سلواغی شپږشتمه ده فبروری پینزه لسمه زه صفی ولاستان اگزایمو ده آزادی راډیو دغه خبری پروگرام ته راغلاستویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخوندزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی ده. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سینګیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري ډوت، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو دراوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمنی په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لکو خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون وال ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویه راټولېدنه یاده کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا په ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټول یې ترې ګټلي دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشمې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سې شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبه ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي دمګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفر راپورونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار د یوې آلې په توګه کاروي. اغلی بروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسمو توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ترهګرۍ ضد لوی رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تر څو چې دینیس کویل او محمود حبیبي کور ته نوي راستانه شوي آرام نه کینو. اخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په غبرګون د شنبې پورس ادعا کړې چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي اتباعو قانوني سرغړونې درلودې او د دې خبره د قوانینو له مخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې دی.
یګان اطلاع کې ما داریم اونا به در ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساته؟ او بل خبر داده چې طالبان د امریکا حکومت څخه د رایم په نوم د دوی د یو کس د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار راکړی تر هغه وخته پورې طالبانو ته دا کس نه خوشي کوي چې زموږ ورور نوی را خوشي شوی. او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشي کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي، نو باید ټول امریکایان خوشي کړي.
اونا باید کل امریکایی ها را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چه د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان ل طالبانو سره بندیان دی. طالبانو ل اول سره د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کړي. زینو راپورونو کې بیا کڅه هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینیس کویل او پولینسس جکسن په نوم یاد شوی. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوی دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي و چې دوی چمتو دي دوه امریکایي اتباع خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وو. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو وو. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کېږي. دی د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت جګپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي وو. مظلوم رسته د 15 نورو جګپوړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي اسکر باوبرګ ډال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی همدلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکاره فریده سیال مخته یوسیم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشایزه فریده سیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون او خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوې پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستی از مواد خوراکی است لاسی صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندرتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګري ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندرتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندرتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندرتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندرتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندرتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوې او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو یې غوښتي چې د هېواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندرتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. د راپورونو له مخې په دغه نندرتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان ښځینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تېر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په 4 ملي او نړیوال نندرتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر ښځینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې 4 کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلې چې په ملي او نړیوالو نندرتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چی په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هېواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبر او ښوونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. پا په ننګرهار کې د یو اف ام رادیو یو خبریال چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ایزې اف ام راډیو یوې بلې کارکوونکې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,220,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,330,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګرېوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6 تر 8 مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
جوړوي په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي:
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی د ډلې عبدالبسط رحماني ازادي راډیو ته وویل:
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کیږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښښ خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یوه خلاقه او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روغتونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روغتونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو 4 کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کمو اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد شي برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو رښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی، خود چاپریال او اوبو یوشمیر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله صاپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
دا دوی ښایسته زیری دی، دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او نه یوازې دا چې اقلیمي سوال رامنځته کوي، ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمې برابروي او اوبه تهیه کوي.
د ښاغلي صاپي په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه ساحې پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیشي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چې 15% مدیریت نشي، اما دا که لږ مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو مملکتو را داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیونه هکتار ځمکه لري، چې دا ډېره کمه ځمکه ده هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو. چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یو مثلا په منبی کې چې راځي، اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراوی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د آخر په آخر ځمکې له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې که مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو کلو نه استفاده تر کولای شو.
د ښاغلي عمرخیل په نظر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مځکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په ښې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او درېیم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمرخیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
والله متاسفانه صاحب، دا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څو مده مخکې جنوبي خوا ته تللی وم، د کندهار سیمې ته. هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارن دی او دا له ځمکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي. اوبه دقیقا دا بالکل بالکل دقیق خبر ده چې دا په دې نار چې موږ هغه فصل ته وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضې کلي حتی کډه شوي د عدم موجودیت اوبو نه اوبه نشته د څښاکو پرته نشته او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه یې له ځمکې نه بې حده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته نو سیستمونه نشته نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي په هغه نباتاتو باید مصرف کړو سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سر ته مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پرله پسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوي وې اوس په کې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغېز